څلور بجې شوې. السلام علیکم، احمد شیبریم دا سادی رډو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. کابل له اسلام آباد سره لاسلیک شوی سند خورا مهم ګڼي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
افغانستان او پاکستان د هر اړخیزو اړیکو سند لاسلیک کړی. د استرالیا د دفاع وزیر وایي افغانستان کې د خپل ځواکونو د جرمونو په اړه خواشینه ده، او په هند کې نن په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 9 میلیونو واوښت. بشپړ خبرونه. افغانستان او پاکستان د سولې، امنیت، اقتصادي ودی او د کډوالو د بیرته راستنیدو په برخه کې د همکاریو یو سند لاسلیک کړی. د بهرنی چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سند کابل ته د عمران خان د سفر پر مهال لاسلیک شو.
دا سند چې خورا مهم ځانګړی اهمیت نه برخمن ده، په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
بهرنی چارو وزارت وایي دغه هوکړه دوه برخې لري، چې یوه د ګډو پریکړو او دویمه برخه د عملی کولو د څرنګوالي او مهالویش په اړه ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون کابل ته لاند سفر درلود. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د استرالیا د دفاع وزیر وایي لکلنه چې افغانستان کې د خپل پاوز د جنگي جرمونو راپور کتلې، روغتیاي وضعیت خراب شوی. لیندا رینولس نن جمعه وویل چې د استرالیایي ځواکونو د ویډل چلند د یو هیواد له ارزښتونو استازیتوب نشي کولای.
It is, I think, distressing for everybody who has or still does wear the uniform.
فکر کوم هر چاته چې پوځي یونیفورم اغوندي یا د جامه پرتنوي هزار ورکون کې ده، خو کله بل په لوه وکتل سي په واقعیت کې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د ارزښتونو استازیتوب نه کوي. موږ باید لدې سره چلند وکړو.
د استرالیا د دفاع وزیر ویلی افغانستان کې د دغو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې کیږي. له دې وړاندې د استرالیا لوی درستیز ویلي چې ځواکونه یې افغانستان کې له 2009 نه تر 2013 کلونو موده کې 9 افغانان وژلي دي. د استرالیا د دفاع وزارت راپور د څه باندې 400 شاهدانو د خبرو او زرګونه سندونو د ارزونې پر بنسټ جوړ شوی. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی. د بدخشان والی زکریا سودا وایي طالبان هڅه کوي چې په راغستان ولسوالۍ کې پراته دغه کان نه سره زر وباسي.
اوس لپاره تاسو پوهیږئ چې د قانونو کار ډیر پانګې ته اړتیا لري. تر اوسه دوی له دې کان نه کار نه اخلي، خو د کیندنې هڅې یې کوي. په خواشینۍ سره چې دا کان د طالبانو لاسته ورغلی، خو د هغې سیمې او په ځانګړې توګه د دغه کان د بیرته نیولو لپاره زموږ هڅې دوام لري.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ویلي چې بدخشان کې د بیکادر کان دوی نیولی، خو زیاته کړې ده چې د سیمې خلک په دودیز ډول له دې کانه سره زر باسي، نه د دوی وسلوال. له دې وړاندې ګلوبل ویټنس یا د څارنې نړیوالې ادارې او ګڼ شمېر نور بنسټونو ویلي وو چې کانونه د طالبانو د عاید یوه لویه سرچینه ده. په هند کې نن په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 9 میلیونو واوښت. روغتیایي چارواکو ویل تیر یوه اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 45,000 کسان په دغه وایروس اخته شوي. هند کې تر اوسه څه باندې 1,22,000 کسان په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي. د روغتیایي سپارښتنو او ټولنیز واټن نه مراعاتول هند کې د کورونا وایروس د زیاتوالي اصلي لاملونه بلل کیږي. د جان هپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو شمیر نږدې 50 میلیونو ته رسېدلی. امریکا د څه باندې 12 میلیونو پیښو په درلودو په ټوله نړۍ کې د کورونا ډېرې پیښې لري. د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباغ پولې ته نږدې یوې سیمې ته ننوتلې دي. دا ګام د سولې له هغې هوکړې وروسته پورته کیږي چې د ارمنستان او آذربایجان د شپږو اونیو اوږدې جګړې ته پای ورکړ. د آذربایجان د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې ځواکونو یې اقدام سیمې ته ننوتلي. دا د هغو دریو سیمو یوه ده چې د هوکړې له مخې باید د ارمنستان له ځواکونو آذربایجان ته وسپارل شي. دفاع وزارت وړاندې ویلي د اقدام سیمه کې یوه ورځ وروسته تر دې آذربایجاني ځواکونه ځای پر ځای شول چې ارمني ځواکونه ترې ووتل. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب هوکړه وشوه، او د نګورنو قرباغ پر سر هغه جګړه ورسره ودرېده چې د سپتمبر په 9 پیل شوې وه. او په مکسیکو کې چارواکي وایي ترزمکې لاندې داسې یو تونل کشف کړی چې د غلا په قصد جوړ شوی وو. دا تونل په سیلایا سیمه کې د 115 مترو په اوږدوالي جوړ شوی وو. د مکسیکو چارواکو ویلي د دغه کار هدف دا و چې له یو خصوصي شرکت نه میلیونونه ډالر غلا شي. ویل شوی دغه شرکت د خطر زنګونه هغه مهال فعال شول چې کله غلا ورنږدې شول. غلا له سیمې په تیښته بریالي شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره نوې سند خورا مهم ګڼي.
په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
پروزګان کې شمېر کسان ادعا کوي چې استرالیایي ځواکونه حتی پوسپیو داړلې
شوینه ولې بیا سپینه راڅرګرځې دي. په دغه غلط کې دوه غشته په ان شاء الله مزوب کړی دي. صد سویم
لا افغانستان د 2000 امریکایي پوجانو د استلو د پریکړې پاړه مو د سیاسي چارو د کتون کې شکریې بارګزي نظر اخیسته.
امریکا هر اقدام افغانستان او سیمې پورې مستقیم تاثیر لري.
او دا به هم واوري چې په لغمان کې شمېر میرمنی مشروطه سولې غواړي.
غواړي چې د خزو حقوق او محدودیت تر خو لاندې کې نو موږ د سولنه غواړو.
افغان چارواکي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د نوي سند لاسلیک خورا مهم ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دې سند له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د پاکستان د سر اعظم عمران خان تر خبرو وروسته موافقه وشوه. نور تفصیل له کابل د نجیب صاپی پر راپور کې.
د دې هوکړې د سند لمخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت اقتصادي پراختیا هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او ګډو همکاریو ته به دوام ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هوکړه کې افغانستان، پاکستان او په پراخه کچه سیمه کې د سولې، امنیت، اقتصادي پراختیا او ولسی اړیکو په تړاو بنسټیز اصول ځانګړي شوي دي.
د پاکستان د صدر اعظم ښاغلی عمران خان د سفر پر مهال دا سند هوکړه اوس وسه دغه په اساس په دواړو هیوادونو ترمنځ د دوړخیزی اړیکې ډېرې پراخیس. دا سند چې خورا مهم ځانګړی اهمیت نه برخمن ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامسته کول دي.
دغه هوکړه له دوه برخو جوړه ده. لومړی پر ګډو پریکړو او دویمه برخه د هوکړې د پلي کېدو پر لارو چارو او مهالویش ټوله ده. په دې سند کې چې یو کاپی رسنیو ته هم رسیدلې پکې راغلي دي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان همغږي او ملګرتیا اړیکې کوم ګواښ نه پیښوي. په دې برخه کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستل شوی خو ښی اشاره یې د کابل او ډیلی اړیکو ته وي. د سند بل مهم ټکی دا دی چې دواړه هیوادونه باید د سولې د مخالفانو او هغو کسانو په پیژندنه او پر وړاندې ګام اخیستو کې ګډ کار وکړي چې نه پخلا کېدونکي دي او یا د سولې بهیر کمزوری کوي. سند کې د دواړو هیوادونو د تلپاتې سولې مسله مهمه بلل شوې او تلپاتې سولې ته پر رسیدو ټینګار شوی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد همدارنګه وایي په دې سند کې تلپاتې سوله داسې پیژندل شوې چې ټول شموله وي او له اساسي قانون سره سم ولسواک نظام ته پکې درناوی شوی وي. داسې نظام چې د ټولو حقونه پکې خوندي وي.
دا سند د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه استازو ترمنځ فیصله سوی دی او مهم موضوعات سوله، امنیت، اقتصادی همکاری او د ولسی همکاریو پراختیا تشکیلوي.
په دې هوکړه کې ویل شوی چې پاکستان او افغانستان دی د سوداګرۍ د حکومتي ادارو ترمنځ د روابطو د ولسونو ترمنځ د اړیکو او د دواړو هیوادونو د امنیتي ادارو ترمنځ دوړخیزی اړیکې پیوړې کړي. د کډوالو د ستونزو هوارول بل هغه مهمه موضوع ده چې سند کې یادونه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه کې د همکارۍ د دې بهیر ته ژوندۍ ساتلو لپاره په نوبتي ډول د دواړو هیوادونو د مشرانو د سفرونو سپارښتنه هم شوې ده. په دې لړ کې ټاکل شوی چې ولسمشر غنی راتلونکي میلادي کال اسلام آباد ته ولاړ شي، خو د دقیق وخت په اړه یې سند ویل شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لوړپوړي پاکستانی پلاوی په مشرۍ تیره ورځ کابل ته سفر کړی و.
د افغانستان او پاکستان په ګډ لاسلیک شوی سند کې راغلی دی چې د افغان سولې د مخالفانو پر ضد په کابل او اسلام آباد ګډې هڅې کوي، او په سند کې پر حق سولې ټینګار شوی دی چې د افغانستان د اساسي قانون له اصولو سره سم وي. طالبانو ډیر کله دا خبره کړې ده چې د اساسي قانون نه مني. په دې برخه کې مې د پانتون د استاد سیف الرحمن ابراهیمی نظر واخیست.
اساسي قانون هم د تعدیل ورده، ځکه دا یو قانوني نو طالبان سره که چیرته قانون کې تعدیل راځي بیا هم د قانون د اساسي قانون پر بنسټ باندې راځي، ځکه خپل اساسي قانون د تعدیل لور د دای او قانوني پروسیجر ده چې په دې کې موږ نشو کولای چې او وایي چې د پاکستان دولت د دې اساسي قانون پر بنسټ موږ سره داسې پریکړه کړې چې له اصول نه به حمایت کوي چې د دې قانون پر بنسټ وي. نو دا تعدیل هم یو قانوني پروسیجر ده، دا هم د اساسي قانون مخالف کار نه ده.
لایو خبرتیا وروسته افغانستان د دوو میاشتو پترس کې د 2000 امریکایي ځواکونو د وټلو د پریکړې پاړه د سیاسي چارو د کتون کې شکرې بارکزي نظر در سره شریکو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به له افغانستان څخه خپل 2000 سرتیري وباسي. افغان حکومت هم په خبرګون کې ویلي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت مخصوصا امنیتي وضعیت ډیر تاثیر ونه کړي او ډیر بدلون برانه شي، خو په سیاسي برخه کې به اغیز شوي. فریبا ظاهر د پښتنه د سیاسي چارو له کارپو شکرې بارکزي څخه کړی ده.
زه فکر کوم امریکا هر اقدام افغانستان او سیمه پوری مستقیم تاثیر لري. د امریکا سفیر د نن په افغانستان کې تا نه تنها یوازې د امریکا نظامی شتونو، بلکې د دوی سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي ګټې افغانستان ته رسیدل. زه فکر کوم دغه د وزرو کسانو وته افغانستان هر برخه کې د سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو روابط تخنیولې، بیا تر نور مسایلو پرې خامخا مستقیم اغیز ولري. د دې ترڅنګ زه غواړم په ځغرده دا ووایم چې کیدای شي بیرته د شرایط په تغییر سره امریکا خپل تصمیم بیرته بیا کتنه وکړي یا غور وکړي، مګر اوس د تاره زه فکر کوم پر دغه تصمیم باندې دا ښه پایلې نه تنها یوازې افغانستان ته بلکې سیمې ته به هم ونه لري.
که مشخص کړي چې عواقب به څه وي او پر کومو برخو به ډېر وي.
متاسفانه په افغانستان کې د افغانستان د دولت ظرفیت دونه نه دی چې موږ په یوازې د ترورستانو سره مبارزه وکړو، د افغانستان د دشمنانو سره مبارزه وکړو. په افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې هم څنګه چې تمه او توقع یې کېدله پای ته ونه رسېدله. نو زه فکر کوم چې د وخت په تېرېدو سره د افغانستان دولت به په دې باندې ښه پوه سي چې د امریکا حضور افغانستان لپاره یوازې نظامي حضور نه و، بلکې په سیاسي، پراختیايي، بشري مرستو باندې هم مستقیم اغیز درلودای.
تاسو د سولې د مذاکراتو خبره یاد کړه، نو که چیرې دا اقدام عملي سي د افغانستان د سولې پر وړاندې مذاکراتو کې چې هم د اوس په دوحې کې روان دي پر هغه به تاثیر ولري؟
په تاسو سره د سولې پروسه نور بغواړم یو نوم د سولې پروژه تروسه پوری هیڅ پرمختګ نه درلودله. په تیر دوه میاشتو کې هر څه په خپل ځای باندې په ټپه ولاړو، او احتمال د دې هم نه لیدل کېږي چې دغه پروسه به وتوانېږي چې په راتلونکو څو اونیو کې هغه څه مثبت بدلون رامنځته کړي کوم چې افغانستان او نړیوال ټولنه یې غواړي. زه فکر کوم د سولې پروسه تروسه پوری چې لاین حل ده، تر دې وروسته به هم کوم دغه سیر مخته به رواني وخت په تیریږي. طالبان او د افغانستان دولت دواړه به وخت لاسه ورکړي.
بله، کبه هم راسو د امریکا د اقدام ته یادې پریکړې ته چې اعلان کړه، دا ډول اقدامات یو نوی میراث دی د جو بایدن لپاره. تاسو له نظر له کوم خندونه او موانع سره به په افغانستان کې مخامخ سي د نوی دیموکرات ولسمشر؟
نوې دموکرات ولسمشر افغانستان د لپاره پلاکان بل نظر لري. کچېری جو بایدن خپل پخوانی نظر چې افغانستان په حق لباندې دلودل او فکر کوي چې په افغانستان کې امریکا د ملت جوړولو دولت جوړولو لپاره نه دی راغلی او پریږدي د افغانستان وسپاري لکه څنګه چې د جهاد په دوره کې پاکستان ته سپارل شوی وو او د پاکستان د طریقې څخه دوی مخته تلله او مجاهدین سره مرسته کوله، اوس هم پریږدي او دغه افغانستان چاري پاکستان ته وسپاري. دا فکر کوم چې یو بل ناورین نه تنها یوازې افغانستان لپاره بلکې سیمې لپاره به راپیل کړي. خو بیا هم زه فکر کوم که چیرې دوی هغه مشاورین چې دوی پوهېږي چې پاکستان په افغانستان کې دننه څه کوي او واقعیت د پاکستان څه دی، پر هغه باندې خبرې وکړي او افغانستان څه ته ضرورت لري، او که چیرې خدای مکړه افغانستان دغسې یوازې پرېښودل شي، که څه هم دا واضح خبر ده چې هیڅوک په افغانستان کې تر پایه پورې به نه وي، خو بیا هم که چیرې پر هغه تیر فکر باندې دوی روان اوسي، زه فکر کوم چې سربیره پر دې چې سم میراث به ورته پاتې نه وي، بیرته د هغه مرحلې ته رسېدل چې اوسنۍ مرحله ده چې حداقل نسبي سوله ده او د سولې خبرې دي، او یا هم په افغانستان کې یو سیاسي زعامت پوره مشروعیت یا نیمګړی مشروعیت، خو بیا هم یو منتخب نوم ورسره دی، ستا بیا دغه مرحله به هم موږ ته لاسه ورکړو. خو هېر هم نه سي چې په دې کې امریکا تاوان نه کوي. هغه ستر هېوادونه دي چې خپل پالیسي او خپل ګټو د پاره یو ځای ته ځي او د خپل ګټو د پاره د یو ځای څخه وځي. موږ باید په سیمه کې ځان لپاره نور دوستان پیدا کړو او د هغوی په مرسته خپل دښمنانو ته د کار او د پیشرفت زمینه برابره نکړو.
د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزی. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې تر څلور نیمه بجو مخکې ازادي رادیو ته یو شمېره رسیدلې سمسونه ولول، تاسو کولی شئ چې موږ ته اس ام اس راوستوي. یو شمېر هغه کسان چې په روزګان کې د استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وای، پر رواني ناروغیو اخته شوی دي. دوی ادعا کوي چې ملکیان او بیگونه دي خو د استرالیا پوځیانو بندیان کړی او شکنجه کړی وو. دا کسان وروسته له هغې دا ادعاوې کوي چې د استرالیا پوځ وی څېړنې ومونده چې سرتیرو یې په افغانستان کې لږ تر لږه 9 افغانان په غیر قانوني توګه وژلي دي. شریف الله شرافت له روزګان راپور لري.
ټاپ یو نیو کړل نو خورم لکړی و دا ګوتسته شوینه ول دی بیا سپینه را سګرځیدې په دغه حالات کې دوه غشته به ان شاء الله مزوب کړی به صد سویم.
دا عبدالخالق دی چې د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټاړون دی جاو زیات سنځي سیمه اوسیدونکو دی. چاته کال مخکې د استرلای زنګړو ځوکونه لخوا لخپل کلی څخه د وی چاپی پر مهال ونیول سو. هغه زادی راډیو سره خبرو کې د نیول کېدو او بندي کېدو په اړه وویل.
بیا زمر لاسونه را بستکړه یو سپې او چې شو دغه پر دغه ژغ وکي بالا عملیه سو حساب سره سپیرم لکړه ما څول غچ ووي سپی پر شا ولګول کوم وخت بیا پنیر وښ کاری هغه ټاپ یو نی وکړل نو خورم لکړه و دا ګوتسته شوینه ول دی بیا سپینه را سګرځیدې په دغه حالات کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم. دغه زلمونه دی زما سره وکړل دغه سپو دیم وکي دیم واجر ده خشنځل وبد پاتې ویلې لغه چې غورځه ولې ارسه وکړل.
عبدالخالق دا کوي چې ولسی وګړي وو خود استرلیانو لخوا ونیول سو او بیا یې کلونه کلونه بیګنا په بګرام زندان کې تیر کړی دي. نوموړي همدارنګه ادعا کوي چې استرلیایي ځواکونه شل ورځې په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس یې رواني حالات سم نه دي.
شرافت سه په قسم باور وکړه د دوه بجو سه د شپې د دوه بجو سه قدر صادقه سره بیا ماستر کا پټه کړه. دا ثابت تکلیف خو بس دا تناوس یې ژن کله په دغه منچکه شي ګورې د چا سره کار نه لرم. شلته 15 خلک ناشې د غوسه ځان باس مرت شیلیر ځای ناستې د چا سره ونه مشلېږي حساب مو دونې زی په سوي کې نه چا څه وکړو د دې حساب څوک را کولای شي چې دا تا ته دا مرزي در پیښ شوی سر درد هغه درتونه چې ګالولای نه سند شو هغه درتونه چې ګالولای نه سند الته جر لستنه بچام په ما پسې ډوډۍ رس غواړي.
خو یوازې عبدالخالق نه دی چې په ورزګان ولایت کې لمیشتو استرلای ځواکونه ترخی خاطرې لري. یو وشت کلن نعمت الله هم ورته کې سلري. هغه ادعا کوي چې اته کال مخکې 14 کلن ماشوم له شونځي څخه د کور پر لور روانو استرلای ځواکونه ونیول او د سورو لپاره زنداني کړی. هغه وایي استرلیایي ځواکونو لکه د یو لوی سړي په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې یې بې خوبه هم ساتلی دي.
دغه کافرات ته هیڅ کوم چې مثلا اکثریت وخت وسم دلته چې مثلا د خوب مثلا د شپې په خوب کې مثلا پر ما باندې کله کله دا زهنه خوب شي هغه وخت بیا مثلا زه په خوب کې مثلا چې راکښېنم هلته د امتحانو شپې هلته مثلا زه به تشویش کړم کله چې انسان په خوب کې نارامه شي او راویښ شي بیا انسان په ویښه هم د نارامۍ احساس کوي له دې خاطر زه داوزه بریم داسې یو څه د نارامۍ احساس کوم په دغه خاطر.
تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودی چې پکښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان نه ولسي وګړي پکښې کې شامل وه وژل سوي. د دې معلومول ستونزمنه ده چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه. خو د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې پکښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښې شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. په اورزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرلیایي ځواکونو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي وایي د استرلیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي او په دې ولایت کې د استرلیایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتیري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل کې د فلمونو څلور ورځنی فستیوال پای ته رسیدلی. په دغه فستیوال ته د چباندې 122 هیوادونو فلمونه راغوښتل شوي وو. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واوري. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د ازربایجان ځواکونه د نګورنو قرباغ په شاوخوا کې په هغو سیمو کې ځای پر ځای شول چې د ارمنستان او ازربایجان په روسي موافقه کې پریسله شوې وه. د دواړو هیوادونو د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړه په د روسي په منځګړیتوب پای ته ورسېده. نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د ازربایجان پوځ هغو سیمو ته داخل شو چې د نګورنو قرباغ په پولو کې دي. آذری پوج د روسیه په مزګرتوب د شوی موافقه پر اساس چې په نتیجه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنز د نګورنو قرباغ د بیلی شوی سیمه پر سر د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسیده. په دغه سیمو کې ځای پر ځای شو. د آذربایجان دفاع وزیر نن وویل چې د پوز قطعه یې د اقدم سیمه ته داخل شوی. دا یو له هغو سیمو څخه ده چې له نږدې دیرشو کلونو وروسته د ارمنستان له کنټروله ووته او باید آذربایجان ته وسپارل شي. د آذربایجان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د آذربایجان د ولسمشر، د ارمنستان د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر د درې اړخیزې موافقې پر اساس آذری پوځیان نن د نومبر په 6مه په اقدم سیمه کې ځای پر ځای شول. آذری پوځیان یو ورځ وروسته له دې اقدم ته ننوتل چې ارمني پوځیان او ټانکونه له دې سیمې ووتل. په اقدم کې ارمن تبرو کلیوالو ته څو ورځې وخت ورکړل شو چې له خپلو کورونو ووسی. دوی د خپلو کورونو وسایل په موټرو کې بار کړل او خپلو کورونو ته یې اور ورته کړ. د روسیې په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان د نومبر د 10 منیټې تړون آذربایجان ته اجازه ورکوي چې د جګړې په لړ کې د نیولو سیمو د پام وړ برخه او د غراز هغه غرونه له ځان سره وساتي چې تر نګورنو قرباغ را چاپېر دي او مخکې د ارمنستان په کنټرول کې وو. پر اقدم سربیره چې د نګورنو قرباغ په ختیځ کې دی، ارمنستان باید د روان نومبر په 15مه یعنی 15 ورځې وروسته د کالباکر سیمه او د دسمبر په لومړۍ د لاچین سیمه پریږدي. آذربایجان د جګړې په لړ کې څلور نورې ولسوالۍ یا سیمې نیولې دي. د موافقې پر اساس 2000 روسي سوله ساتي به نګورنو قرباغ ته واستول شي چې امنیت وساتي. خو اساسی مسئله یعنی د دې خاوري مالکیت لا څرګند نه دی. نړیوالو د نګورنو قرباغ سیمه د آذربایجان د خاوري په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو اکثره اوسیدونکي ارمنیان دي چې د آذربایجان واک نه مني.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوسادر رادیو په منځني سپه دولش پښنه وی پټول افغانستان کاوري. په کابل کې د فلمونو څلور رسنې فستیوال پای ته ورسید. د هرات د شوزو د فلمونو په دغه نړیوال فستیوال کې هوا مریم عائشه له افغانستانه او متر ششونیم له ایران څخه د غوره فلمونو جایزه واخیسته. دغه فستیوال ته له 122 وادونو څخه سباندې 3000 فلمونه استول شوي وو چې له دې ټلې 3000 فلمونه د ننداري پړاو ته وړاندې شول. دغه فستیوال ته ناجا ساپي ورغلي راپور راکړي.
پلازمینه کابل درلمان مانی له جګړو او نام نه یو لري د ټولو راغلو کسانو سترګې د فستیوال هغه جایزو ته ور اوړي چې غوره فلمونه ته ورکول کیږي. د هرات د خزو د فلمونو نړیوال فستیوال لسلور ورځو رهیسی په کابل کې جوړ شوی و چې پکې کورنی او بهرنی فلمي لوبغاړو پکې ګډون کړی و. د فستیوال شپږم پړاو ته له 122 هیوادونو 3000 فلمونه استول شوي و چې له دې ډلې 3000 فلمونه ننداري ته وړاندې شول. د هرات د خزو د فلمونو نړیوال فستیوال هر کال د ارمانی شهر او د رویا فلم وسیله خوا په لار اچول کیږي. د فستیوال جوړونکي رویا سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې د فستیوال هدف د سینما د پردې لاري د خزو پر وړاندې د ستونزو او نابرابرۍ منعکسول یاد کړ.
هرچند با تمام نگرانی هایی که در قسمت
کتم دادی فستیوال دا جوڑول لپارا گنی امنیتی ننگوانی موجودی بی و مون فکر کوا چی دا فلمون و فستیوال با سه کل تر سر نشی. خوبی هم مون پریکل وکده چی فستیوال تر سر کدو پا روان و شرایطو که دا فلم جوڑون که پا زنگری دول دا خزول و لوری دا دول اقدام کولشی و لورغ او سی
ده هرات دا خزو دا فلمون و پا دغ نریوال فستیوال که لافغانستان دا سهرا کریمی لوری جوڑ شوی فلم مریم هوا وایشا او متر ششونیم له ایران څخه د غوره فلمونو جایزې واخیستې. سهرا کریمی د داسې فستیوالونو جوړېدل د سینما هنر د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره ارزښتمن وباله.
در افغانستان همونطور که میدانین سینما
په تیرو کلونو کې افغانستان کې سینما ته د قدر په سترګه نه دی کتل شوی او تاسو وکتل چې په دې وروستیو کې پارک سینما هم ړنګ شوه. نو په دې اساس داسې فستیوال مونږ راتلونکي ته هیله مند کوي.
یو بل فلم جوړونکی عبدالحمید ماندگار چې د بیرنګ په نوم یو داستانی فلم یې جایزه اخیستې د فلم جوړونکو ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته داسې وویل.
فلم ساز در افغانستان به یک سرباز میمانه
که بدون از په افغانستان کې فلم جوړونکی لکه د هغه سرتیری دی چې په سرحد کې پرته له اسلحه جنگي. موږ د فلم په جوړولو لګښت کوو یعنی قمار وو ځکه موږ ل خپل هر څه تیریږو.
د سګانی کال فلمونه په هرات، کابل، بامیان، ننګرهار او سرپل کې ننداري ته خودل شوې دي. د هرات د خزو د فلمونو د غنړیوال فستیوال په 2013 میلادي کال کې جوړ او دا په سیمه کې د خزو د مسایلو د پام اړولو لومړنی فستیوال ګڼل کیږي.
په کابل کې مودې ونړیوال فستیوال راپور اوریده چې دغه څلور ورځنی فستیوال پای ته رسیدلی دی. دا سجرډو پروانه خبرونه کې په دوهمه برخه کې یعنی څلور نیمه بجو وروسته اسادیا اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شبي پیغامونه خبرو او همدارس په لغمان کې له یو شمیر میرمنو سره ژغیدلی یو چې د سولې په ارتباط خپل نظر له سجرډو سره شریک کړی دی. خو اوس به ستاسو سمې سنو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش ته پکتیا له زاړې په لیکې د عمران خان سفر ګټه نه کوي. عبد الواحد مدقق له کندهار لیکلې دي پاکستانی چارواکو څو ځلې په خو هم د عمران خان په سیر سندونه لاسلیک کړي وو چې ګټه یې ونه کړه. عزیز صابلای له زنجیر لیکي افغانستان ته د عمران خان سفر بی ګټې دی. تازه خان سمسور لننګرهار لیکلی دی د عمران خان سفر نمایشي وو. رحیم الله له دانګام لیکلی دی د عمران خان وعده له افغان حکومت سره معنا نه لري. عبدالعزیز خالب له هلمند لیکي د الیاس تای اواز می وسم په غوښونو کې انګازي کوي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی الیاس تای هغه چا وشلې چې اوس له شرمه ژغ هم نه کوي چې دا کار یې کړی دی. حکمت الله حماس د زابل له شاجوی پر استبل اس ام اس کې لیکلي دي د استرالیا هغه ځواکونه چې بشري تیرې کړې باید سخت مجازات شي. ازادي رادیو په منځني سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې په لغمان کې یو شمېر شزینه فعالانو سره د سولې په ارتباط شهیدلې او همدارس د شوزو د حقونو د مدافعینو لوی غړي میرمن حسن پلوشی حسن سره هم شهیدلې. خو مخکې تر دې چې د موضوعاتو ته مخه کړو، څلور نیمه بجې شوې، لنډ خبرونه لا سدولالو دین څخه.
افغانستان او پاکستان د سولې، امنیت، اقتصادي ودی او د کډوالو د بیرته راستنیدو په برخه کې د همکارۍ یو سند لاسلیک کړی. د بهرنی چارو وزارت دغه سند مهم بولی او وایي چې پرون کابل ته د عمران خان د سفر پر مهال لاسلیک شو. د استرالیا د دفاع وزیر وایي لکلنه چې افغانستان کې د خپل پاوز د جنگي جرمونو راپور کتلې روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی. د بدخشان ولی وایي طالبان هڅه کوي چې دغه کان سره زر استخراج کړي. په هند کې نن په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 9 میلیونه واوښت. روغتیایي چارواکو ویل تیر یو اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 15,000 کسان په دغه وایروس اخته شوي. د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباغ پولې ته نږدې یوې سیمې ته ننوتلې. دا ګام د سولې له هغې هوکړې وروسته پورته کیږي چې د ارمنستان او آذربایجان د شپږو اونیو اوږدې جګړې ته پای ورکړ. او په مکسیکو کې چارواکي وایي تر ځمکې لاندې داسې یو تونل یې کشف کړی چې د غلا په قصد جوړ شوی و. غلو قصد درلود چې له یو خصوصي شرکت نه میلیونونه ډالر د دې تونل له لارې غلا کړي، خو مخې ونیول شوه.
په لغمان کې یو شمېر شزینه فعالانی او جنګځپلې میرمنې وایي د ښځو د حقوقو محدودیت ورته د منلو نه دی. دوی وایي زده کړې او کار کول د حقونو په برخه کې سری کرشې دي او هیڅکله به ترې پوښه نه شي. دوی په هیواد کې وروسیو تاوتریخوالي ناهیلي کړي او لشکېلو لور غواړي چې د سولې په وړاندې شنه خنډونه له منځه یوسي او په اوربن سلا وکړي. سهارګل میرزای راپور لري.
که څه هم په دې وروستیو کې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانانو هیلې نسبی زیاتې شوې وي، خو په هیواد کې وروستیو نامنیو او تاوتریخوالي یو ځل بیا اندېښنې راټوکولې دي. د قطر په مرکز دوها کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د پلاو د ناستې زندنی برخلیک هم افغان میرمنې اندېښمنې کړې دي. د لغمان اوسیدونکو خزینه فعاله وګمه وایي هغه سولې چې د خزو حقونو ته پکې درناوی وي غواړي، خو اجازه نه ورکوي چې تیرې شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ووزي.
خزینه او دغه په نس کلونو کې چې دغه پرمختګ کړی د تردیز پور را رسیدلې دي او مخکې راغلي دي، نو که غواړي چې د خزو حقوق او محدودیت تر پښو لاندې کړي، نو موږ د سولې نه غواړو. ولې یو میرمن هم حق لري چې خپل حق وغواړي او حق تر پښو لاندې نسی.
د لغمان اوسیدونکو سنا بیا وایي د خزو لپاره کار کول او زده کړې د دوی هغه حقونه دي چې په هیڅ وجه ترې تیرېدونکي نه دي.
د طالبانو د حکومت څخه هیله لرو چې سوله راشي، ځکه خو له بکه زیات زیان راغلی او کدی دوه غړي چې زمونږ په ترڅ کې کوم پرمختګ کړي، د دې لپاره د سوله باندې چې دا کار کې وشي او دا موږ ورسره نه منو، موږ نه غواړو چې دا کار دې کار مسته شي.
دا په داسې حال کې دا چې لتی روشا او خوادو میاشتو راهیسي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو مذاکراتي پلاوي په دوحه کې په خبرو بوخدي چې لا کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. که څه هم دغه مذاکراتي پلاوی د خزو د حقونو په اړه لا ځانګړی بحث نه دی کړی، خو لغمان میشتې میرمنې د سوری په مذاکراتو کې د خزو د حقونو په برخه کې د یو روښانه دریز ګونګوالي د خپل اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې کړې دي. درې څلوېښت کلنه زهره علي شنګۍ چې وروستیو ناخوالو ترې د ژوند ملګری اخیستی او د وو بچیانو سرپرسته ده، ناهیلي شوې ده او وایي د ښځې په نوم له هیڅ حق نه ده برخمنه شوې او له همدې کبله یې د خپلو لوڼو راتلونکي ته اندېښمنه ده. زهره وایي د اولادونو مشران هغه یې لوڼې دي او که په هیواد کې جنگ جګړې ورکې او سوله ډاډمنه شي، نو اجازه به ورکړي څو زده کړې وکړي او روښانه راتلونکي ولري.
د ما ژوند کې به دا بدلون راشي چې په آرام آرامتیا بسي، جنگ جګړې به بس، ډز ډز به بس، دماکې به بس، د ما بچي به تعلیم وکړي، خپل د وطن ته به د مونږ زړه سي، هغه سي سر به مرتټ سي او خوشاله بس ژوند او زندگی ښایسته بم سي.
ولسمشر اشرف غنی د دوهم ځل لپاره تر ولسمشر کېدو وروسته ننګرهار ته په خپل لمړني سفر کې له ختیځ میشتو میرمنو سره ژمنه کړې و چې د سولې په خبرو کې به د ښځو لټولو هغو حقونو چې اسلام او اساسي قانون ورکړي ملاتړ کوي. طالبانو که څه هم د سولې په پروسه او مرکچي ټیم کې هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی، خو ټینګار یې کړی چې د دوی په خبره د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو تامین ته ژمن دي. طالبانو په نویې ملسیزه کې د خپلې واکمنۍ پر مهال د ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګولی و. سحر ګل میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافعین پر ښځو د ورستیو حملو په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي حکومت باید د ښځو خوندیتوب ته جدي پام وکړي او د هغوی ژوندي وژغوري. د افغان ښځو د زده کړو د مرکز رئیس پلوشه حسن وایي پر وی ښځې وار پر ټولو ښځو وار دی. ملالی بشیر له میرمن حسن څخه د مرکې په پیل کې د دې خبرې وضاحت غوښتي. اغلی حسن وویل
په یوې ښځې باندې وار په ټولو ښځو باندې وار ده. د دې مطلب دا چې په آخر کې هغه هدف منده وارونه چې په ښځو باندې کېږي، په ماشومانو باندې کېږي، د سمالمیږي سه اولین تارګیټ یا هدف په دغه اوسنی جنگ کې ښځې او ماشومان دي. که تاسو وګورئ په کابل یونیورسټي کې یا پانتون کې لټول نه زیات مړینه د نجونو سوې وه. په همدا رقم په ښځو ښځینه شفاخانې باندې حمله کېږي، په ماشومانو باندې حمله کېږي. یعنی د یوناما هغه رپورټ ښیي چې تقریبا 40% اوسنی امار یا ارقام سدي په مرګ ژوبل د ښځو او د ماشومانو ده په اوسنی جنگ کې. نو او مخصوصا دغه هدفمند وارونه چې کېږي په دې کې لکه اغلې غفاري باندې درې ځلې مخکې برید سوی ده، او دا ځلې دغې د برید کې دغې پلار شهید سوی ده. نو موږ فکر کوو چې دغه د یو شخصي ستونزه نه ده د میرمن غفاري، بلکې دغه د ټولو ښځو دپاره یوه ستونزه ده. ځکه سي کې یو رهبره ښځه باندې وار کېږي، مطلب دا ده چې هغه جامه غواړي سي خلک فلج کړي او نه پرېږدي چې ښځه مخکې لاړ سي.
تاسو پر ښځو د ځینو حملو یادونه وکړه، آیا حکومت ښځو ته متوجه خطر جدي نیولی دی؟
د امریکې د سفارت لخوا نه هم دا اعلامیه خبره سوې وه چې رهبري ښځې فعالې ښځو په ضد باندې امکانات د عملیاتو ده. دا ډېره د خواشنۍ وړ خبره ده، ځکه چې له یوې خوا نه مخالفین د افغانستان د حکومت دا اعلام کوي چې موږ د یو داسې نظام په راتللو دپاره کار کوو چې هلته اسلامي او افغاني فرهنګ استواره وي. نو دې کې افغانی او اسلامی فرهنگ ده چې ښځې په هغه کې مسونه نه وي. زه فکر کوم د اسلام له ټول نه اول هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې اولین کار څه سوی د ښځو مسؤلیت لپاره کار سوی ده، د خود محافظت لپاره کار سوی ده. او اوس وګورئ چې په دې وخت کې له ټول نه اول تارګیټ یا هدف ښځې دي. دا واقعا د خواشینۍ وړ خبره ده، او له یوې خوا نه موږ د حکومت نه هم ګیله من یو چې ښځو رهبرانو ته هغه لازمه تدابیر امنیتي چې باید مهیا کړي نه دي مهیا کړي. نو په دوی باندې غږ کوو چې ښځې رهبرانې هماغومره د قدر وړ دي او د دې ضرورت لري چې د دوی محافظت باید اولیت او یا ارجحت ورکول سي.
د ښځو د امنیت په برخه کې څه کېدای سي، څه عملي ګامونه تاسو وړاندیز کوئ؟
حکومت هم دا غوښتنه ده چې باید یو پوره اسسمنت وسي د ټولو ښځو رهبرانو، چېرته دوی اوسیږي، څه امنیتي تدابیر ته ضرورت لري. هغه رنګه چې دوی نارینه وو ته امنیتي تدابیر نیسي، باید همه رقم د ښځینه اوسي. لکه دوی په هجونو کې اوسیږي، آیا دوی ته کافي آسیب پذیر نقطې څه شی دي؟ دوی د کور اوسیدنې، دوی د موټر بندوبست، او د دوی سفر او نور مسایلو کې باید مغمره اهتمامات ونیول سي څرنګه چې د نارینه په افغانستان کې کیږي.
د افغان ښځو د زده کړو د مرکز رئیس پلوشه حسن له همدې مرکې سره د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې له خبري برخې اونیس پروګرام ته مخه کوو. زحمت شیبر له تاسو اجازه غواړم. ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. مختلف کی چجور روغ او خوشحال اوسئ. ستاسو د نیکمرغی په هیله دوستانو د دې ورزو د نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونه ته چې ستاسو د پیغامونو څخه جوړه ده به هم تاسو لطف کړی خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړی دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او د ستونزې مو حل سي. نو لدی کبل چې موږ په تیرو اونیو کې ډیر زیات پیغامونه اخیستې دي تاسو خوړم په دې خبرونه کې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول بیل تبصرې څخه خبره کوم تر څو ټولو ته نوبت ورسیږي او په دې خاطر نن مرکه نه لرو نو تاسو پیغامونه راخلم خو په تر کې تاسو د هغه پیغامونو څو بیل ګراخلو چې تاسو په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس تایید وژنې په ارتباط خپل د غم راځي پیغامونه مشترستول دي. مننه کوم. موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او وروسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسدالله د هلمند ولایت محمد الیاس دایی خدای پاک وبخشي ټول افغانستان په خبره خصوصا به هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کوتر یو ځای پورې رساوه. نو خدای تعالی جل جلاله دې ځکه جنت کړ دوه سم نشیل کې او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله سر یې زمين ورکړي. دا چې د موټر کې ځای پر ځای شوې دي دا مې دا نو حکومت موږ حکومت ته تا وای شو حکومت تر اوسه نو خپل ستادر وضعیت ودرې دی یا عاملین پیدا کیا پلتن اوکه چې مې اندزه په موټر کې ځای ښه شوې دي. والسلام د ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته زړه تسلی ورکړي. والسلام.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. پاول قدم کې د پهلمن کې د ازادي رادیو خبريال خاغلی الیاس دای صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمائندګۍ ډیر زیات خوشحالي اظهارومه. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډیر زیات دردونکې خبره ده او دا داسې جنایتونه قابل د تحمل نه ده. او زه د الیاس دایی کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول د هغې مینهوالو ته او ټولو خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم او محترم الیاس دایی ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په ځینن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغه سي کوم پیښه چې متاسفانه تکراری ډول باندې تکراریږي په خبریالانو باندې دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بېغوري ده او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشي توګه خبریالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي ولې په عمل کې د هغوی خوندیتوب لپاره داسې اجراعات نه ترسره کېږي چې ولس قضاوت وکړي چې واقعا چې خبریالان چې دي اوس مسؤله توګه خپل هغه چارې مخته وړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد جنید زابل مرکز اغلیزو د کلي د څه پیغام چې الیاس سعید ډېر درځولی یم او غني نه هېرېدونکی دی. السلام.
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نظرانه اسکزی د روزګان ولایت گزاب د ولسوالۍ د کریه څخه تاسو د ستکړې پیغام پریږدم. زه د الیاس تاهی پیغام سخت خوښینه او غمجن اوسم. د زړه تسلی ټوله کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو ته وایم چې سخت خپه او خوښینه یم.
السلام علیکم. محمد ظاهر بیان د اصلي وسیدونکو د بادغیس ولایت چلند هرات په ولایت کې گزاره کوم. اول د ازادي راډیو ټول خبريالانو ته د زړه د کینه څخه سلامونه او د شهید محمد الیاس دایي د شهادت تسلیت وړاندې کوم. بل خصوص د کورنۍ ته بل خصوص د مورجانې ته دا وایم چې دوهنی وشکي او دوهنی د زړه سوخت به زه درته په صادقانه ډول ووایم چې تا به نه یې کړی لکه موږ چې کړی. دا د افغانستان هغه قاضي چې تر ټولو قاضیانو حقیقت ویل او وړاندې کول او د چارواکو او د نړۍ تر غوږو یې رسول او دغه چې هر چا دغه شهید کړی دی موزه غندو او مستدی اردزره درد او تکان را کړی دی. بیا بل خصوصا چې د مور جانې دا خبرې کولې چې د تلویزیون کسل سرپرستی او دودی پیدا کول، نو موږ ته دوه له زور را کړی لکه د خپل مور جان او ورور جان ته. خو بیا کله چې د ورور دا کیسه کوله چې ما او د یو د بل سره مزاحیه کولې او په مخ مو یو بل په څپېړه د ورورۍ او د مینې وهلې، او کله پر ما دا سانه راله او دا دای څپېړه وه چې د اباد پاره زما او د ده تر مابین بېلوالی راغلې. نو دا څپېړه یوازې ستا پر مخ نه شوه وروره، دا زموږ د ټولو افغانانو پر مخ دا څپېړه راکړه شوه. ډېر خواشینی، ډېر خواشینی. نو نور مو وخت